احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایوه دا سرګندونې د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز له کلیزې سره برابره وه د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغې د امنیت شورا پر غړیو شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو شخ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایوه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له سلسله ځپلو سره د څه باندې 4 میلیونه ډالرو اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي، سرپناه، د څښاک پاکې اوبه او روغتیايي بستې شامل دي. د اګست 1 سلسلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان وژل او نږدې 400 نور یې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سر اعظم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم هیواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک شي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جی سیوال نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څېړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډېری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس په ایکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو ژوند به څه پرامنځته شوی ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوي دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولای خلکو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په آسیایي جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده، ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي، که یې وبایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله، خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د دې جام پای لوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده. آزادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې شای په لنډ وخت کې د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ خدمات بند شي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې د دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
د اسلامي علماو د نړیوال ټولنې غړی او د پانتون بخونه استاد فضل هادي وزین په افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه وایي.
قلم هم د سکرې شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي، کېدای شي بد شی ولیکل شي، خو دا خو د دې معنا نه ده چې مونږ قلم مات کړو.
دا به هم واوري.
نن سبا که زه خلکو ته وایم چې زه به دې ته داسې مثال ورکوم چې انسان په ژوند دی، دا اکسیجن د اوبو دی او انټرنیټ ده، که دا درې واړه نه اوسي نو انسان نیمګړی ده.
په دې خبرونه کې د یو وژده بندیز په اړه هم راپور لرو. د افغان جنو د زده کړو د بندیز 4 کلونه شول.
کله چې طالبان راغله او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی و. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقونو او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي دي. دغو سازمانونو د بیانونو په خبرولو د طالبانو دا اقدام د خلکو د ژغ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو او رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عملي کېدو ده بې ساری سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 18مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نهه نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو په ټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبریالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بېلابېلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې دا لس ولایتونه بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړي دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلی یې په حواله لیکلي چې د طالبانو دا پریکړه د سانسور بې ساری زیاتوالی دی. بلخوا د بشري حقونو د فعالانو اتحاد ایچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته یې ازادي راډیو ته راستولی افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلي او دا یې د بیان ازادۍ، معلوماتو ته د لاسرسي او له نړۍ سره د نښلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقونو باندې مستقیم برید ګڼلی دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فارواک د دې اعلامیې نور ټکي ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړي:
طالبا با کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکول و عملا غواړي خلق پتیارو او ویرکی و ساتی. به طالبان و دا کار پا صریح توګه د بشری حقونو او د بیان له آزادۍ سرغړونه ده. موږ خپل بیان کې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په چټکه توګه طالبان د دې پریکړو او د ډیجیټل معاصرې لپاره ځواب ویلو ته اړ او تر فشار لاندې ونیسي چې په چټکه توګه انټرنیټ بیرته وصل شي.
بلخوا د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان ای ایم ایس او هم د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي، بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنیټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو، خبرتیا، حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول، پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي، خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پوه او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
د معلوماتو کڅوړه د یو ګټوی ده چې دا معلومات پکې انتقالیږي، لیږدیږي. اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول سي، او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي، معنا یې دا ده چې تجهیز شوي. زه هیله مندم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو اړیکه کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبان د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد او مرستیال حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویان هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
بل لور ته د اسلامي علوم یو شمېر افغان پوهان وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدماتو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندیدلو اقدام ته په خبرګون د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 18 د طالبانو حکومت د اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دا غشي بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کېدی شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي، کېدی شي بد شی ولیکل شي، نو دا خو د دې معنی نه ده چې موږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنی ده چې موږ ملت یو ډېر مهم شینه چې هغه د پیشرفتو طریقې لپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي د هغې د فلتر او ممانعاتو لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس ذبیح الله ابراهیمي هم د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچې انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوسته او په اروپا کې میشته افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نوموړی اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایلی کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، حسین او د حسین درامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ته، نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یو ټولنه حل شي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون به دا کار په ټولو ولایتونو کې عملي شي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
که په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ بند شي خلک به څه کوي؟ د افغان روباتیک ډلې د مشر او مؤسس صدیق الرحمن خوشحال نظر مې اخیستی. دا مرکه به وړاندې په خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال پر رسیدو ملګرو ملتو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر اووه میلیونو ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر ولسمه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ له زده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیز غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ور له مخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنې هم اغېزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونو څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیستی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د سوریې یو چارواکی وایي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته ځي څو پر سوریې د واشنگتن د پاتې بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې وکړي. د 2024 کال په پای کې د بشار الاسد د واکمنۍ له پرسیدو وروسته متحد ایالاتونو ډیری هغه بندیزونه لرې کړل چې پر سوریې لګولي وو. احمد تکل راپور لري.
د سوریه یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله ویلي دي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی نن واشنگتن ته ځي څو پر سوریه د متحدو ایالاتونو د پاتې بندیزونو د لغوه کولو په اړه خبرې وکړي. د چارواکي دا څرګندونې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له فرانس پرس خبري اژانس سره کړې دي. دا په تیرو څه باندې 15 کلونو کې امریکا ته د سوریې د بهرنیو چارو د یو وزیر لومړنی سفر دی. ورسره دی چې د 2024 کال په دسمبر میاشت کې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې حکومت د توندلارو وسلوالو په مشرۍ د یاغیانو د پاڅون په نتیجه کې وپرځېد. متحدو ایالاتونو ډیری هغه تحریمونه لغوه کړل چې پر سوریې لګولي وو. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي چې هغه هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي فرانس پرس ته ویلي چې سوریه به د روان میلادي کال تر پایه له اسرائیلو سره یو شمیر امنیتي او پوځي موافقې لاسلیک کړي. د دې چارواکي په وینا له اسرائیلو سره په خبرو کې پرمختګ شوی او تمه ده چې د کال تر پایه به دا کار ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ اسرائیل د سوریې د جنوبي سیمو د اوسیدونکو په جبري کوچ تورن کړی دی. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویل اسرائیلي ځواکونو چې د سوریې د جنوب ځینې سیمې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې اشغال کړې په جبر سره د خلکو د ځای پر ځای کولو په ګډون چې جنگي جنایت بلل کېږي د سیمې له اوسیدونکو سره په بیلابیلو برخو کې ناوړه چلند کړی دی. د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې د سوریې دولتي رسنیو هم خبر ورکړی و چې اسرائیلي ځواکونو د سوریې په جنوب کې 9 کسان نیولی دي. د اسرائیلو پاوځ فرانس پرس اژانس ته تایید کړی و چې یو شمیر مشکوک کسان یې د تروریستي بریدونو په تور نیولي او د نورو تحقیقاتو لپاره یې له ځان سره د اسرائیلو خاورې ته بیولي دي. د اسرائیلو پاوځ وایي چې دا کسان د سوریې په بیلابیلو سیمو کې پر اسرائیلي سرتیرو په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن و.
لا خبرونو ور اخوا
اساجی رډو ته په افغانستان کې یو شمېر سرچینو ویلې دي چې نوري فایبر انټرنیټ په پټولو ولایتونو کې بند شي چې له دې سره به په اقتصادي او امنیتي برخو کې وسنی چارواکي عوام خلک له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ځینې بیا وایي که داسې وشي ممکن خلک د موبایل له انټرنیټ استفاده وکړي. سوال دا دی چې دا دوه انټرنیټ څه توپیر لري؟ په دې اړه مې د افغان روباتیک ډلې د مشر او مؤسس عتیق الرحمن خوشحال نظر پوښتلی.
ډېر ښه بښنه مو وکړله. د دې فرق په دې صورت کې د انټرنیټ چې سرعت تیز ده او بل ارزانه ده او بل کولی شي په هغه په یو محدوده ساحه کې کار وکړي. مثال ته دفتر کې کار کولای شي ټیکنال ستونزه نه فایبر راغلی نوري کولای شي وای فای لارې خپل کمپیوټر ته کار وکړو واخلو. او که چېرته موږ پوتا کې اوس مثال دا اوس هم تاسو سره خبرې کوم پوتا کې هم باندې راوتلم هغه ته صحیح کار نه کوو تلیفون نو زه تاسو سره باندې خبرې کوم نو که پوتا ته زلاښته مې تاسو سره خبرې نه شو کولای ځکه هلته تلیفون انتن ځای پکې کې به انټرنیټ کار نه شي کولای.
د انټرنیټ خو ډېر روشانو لپاره پکارو دی بانکي سیستم لپاره پکارو د نورو شانو لپاره پکارو نو په دغه عادي موبایل باندې په دغه نورو برخو کې له انټرنیټ استفاده کولای شو په دې کمزور انټرنیټ.
نه نن سبا ټول ټکنالوژي حالي ول تراونه ده نو څومره انټرنیټ کوي اوس یو عمره تیز کاږي موږ مخنه تللی سي. مثال که زه تاسو د موټر مثال درکم یو اټو موټر نه څه کولای شي ته تر 200 سپور په سپیډ لا سي ته اوسنی موټر سره غلي د سپیډ لپاره کولای شي په سپیډ وې په سرعت تیز نه سي هر رقم ته فعالیت کولای شي. او که چېرته ته ضعیفه انټرنیټ باندې مخته ځي نو موږ د هر څه نه شاته پاتې کېږو. مثال که موږ یو ساعت کار کوو نو مجبوري په هغه باندې موږ په دوه ساعتو کې هغه کار وکړو. بغیر د دې نه موږ د ټولو ماشینري د صحت برخې کوم ماشینونه سي نه ټول انټرنیټ سره وصل شوي.
تاسو صحت ته اشاره وکړه. مثلا په افغانستان کې د صحت په برخه کې کوم شان له انټرنیټ سره وصل شي؟
زیاتره ماشینري د صحت لپاره د صحت لپاره صدا هغه پیسې کوډونه لري ماشینونه سي د پیسې لپاره نو په زیاتره ماشینونه د پیسې کوډ له خاطر هم سي انټرنیټ ضرورت لري. لکه ځینې لابراتوارونه سي د تست دلته واخلي او نور معاینات په بل هیواد کې کوي مثلا ترکیه یا هند کې کوي نو دغه لپاره مې انټرنیټ په کار ده. سي انټرنیټ باید خو سي سرعت باید ولري او او هر نگانه انټرنیټ نن سبا که زه خلکو ته وایم چې زه به دې ته داسې مثال ورکوم
چې انسان په ژوند دی دا اول اوبه دي اکسیجن د اوبه دي او انټرنیټ دا کدا درې وړه نه وسی نو انسان نیمګړی ده.
ازادي راډیو د سراپورونه ترلاسه کړي دي چې ممکن نوري فایبر د افغانستان د کابل پښون په ټولو ولایتونو کې بند شي. که چېرته په دې ټولو ولایتونو کې بند شو آیا د دې بدیل بله لاره شته سي افغانان انټرنیټ ولري؟
بدیل فنحال خو داسې بدیل نه سو کویم ډېر غذاب مقبه ولري ځکه نوري فایبر ډېر ارزانه د هېوادونو دولتونو لپاره چې کولی شي په اسانۍ باندې د خپلو ولایتونو په منځ کې انټرنیټ تقسیم کړي. او که چېرته دوی بدیلې لارې ورته ګوري نو هغه ډېر کثافه مصرف غواړي چې های لیول ټیکنالوژي غواړي چې مونږ بیا هغه ټیکنالوژي نه لرو بدبختانه.
نو حل لاره تاسو څه ښکاري چې حل لاره څه ده؟
حل لاره باید په دې طرفه کې دولت یو څه پرمخت وخي. هغه کوم مثال غلط اکاونټونه که دی چې مثال هغه لاره مخه نیول کېږي ځکه په غټو دولتونو کښې هم د هغو شیانو مخه نیول سوې. خو پښه به دا وي چې هغه کوم شیان چې فحشا خپروي هغه بند سي او کوم شیان چې خلک ګټه ترې کوي هغه دې خلک عادي استفاده وکړي.
په هغه باندې بیا مصرف نه راځي؟
په هغه باندې مصرف راځي ځکه هغه لپاره فاروار پکار دی. هغه لپاره کوي د کمپیوټر ساینس برخه کې انجینران پکار دی چې په هغو مخه ونیول سي. دا به تر ټولو ښه بدیل وي زما په نظر.
د مصرف لاړخه که د بل اړخ ته راسو نوري فایبر انټرنیټ او د موبایل انټرنیټ لګښت یې څومره فرق لري؟
لګښت ډېر غټ فرق لري. اوس که موږ نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی دولس سوه جی بی انټرنیټ موږ ته اویا ایم بی سرعت لري موږ ته په زر افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې پنځه ویشت جی بی انټرنیټ په دوه زره افغانۍ فالوم.
نو دغه د موبایل انټرنیټ بیا په فرضاً تاسو چې چېرته کله ولایتونو ته ځئ په هغو کښې هم بیا استفاده ترې کولی شئ مثلا په کابل کښې په موبایل کښې انټرنیټ ولري؟
ګوره د کابل خو یو هواره ولایت ده چې دومره هغه نه لري خو بیا هم افغانستان یو غرنی هېواد ده نو په هغه کښې مجبور په هر غره باندې فایه ولګي تر څو پورې او کوم صورت چې موږ غواړو موږ ته ترلاسه کړو. په افغانستان کښې ډېر ولایتونه مثال زه به تاسو ته د کونړ مثال درکړم چې ځین ضلع په زیاترو جایو کښې انټرنیټ کار نه کوو نو هغلته شبکې نه وي مجبور خلک به هغه سایې ته راتلل چې کونج کښې به د تلیفون انتن وو.
ستاسو په باور که چېرته نوري فایبر په افغانستان کښې بند شي حتی دغه ټلیفوني مکالمې هم بیا د ولایتونو ترمنځ به په سختي خلک ترسره کوي؟
ولا که یو وګورو تجارانو لپاره مو غټ مشکلات پیدا شي ځکه چې مالیات سیسټم ټول په انټرنیټ وصل دي په نوري فایبر وصل دي نو کالته مې انټرنیټ نه اوسي د هېواد مالیات په برخه کښې به ډېر غټې ستونزې رامنځته شي د تجارانو لپاره. مثال که هغه کار که په یو ساعت کښې کېږي دوی مجبور دي په هفتو هفتو کښې خلاص کړي ځکه که انټرنیټ ځای په اوسي هغه هغه هم نه خلاصېږي. څه ورته وایي د کوم ویب سایټونه دي هغه کوي انټرنیټ واړي بیا هم نه خلاصېږي.
نو د ګمرکونو کارونو باندې به هم تاثیر ونه لري؟
ولې نه ما درته مخکې هم ویل چې په هغو کښې هم چې کوي انټرنیټ نه اوسي نو نه شي کولی چې هغه کوم اکاونټونه چې د دوی دي خلاصې کړي په ډېر سختۍ بیا ورته خلاصوي. که د پاسپورټ برخې ته راسو که د تذکرو برخې ته راسو هر برخې ته چې راسو موږ کوي انټرنیټ ته پکار ده. حتی د نوري فایبر هم د افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې نو دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي د ځوانانو پوهنتونونه نه دي. د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره یې په وړیا برخه ورکړي او که چېرته دا هم پابندوي نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت وي ځکه هر ځوان نه شي کولی شي هېوادو ته لاړ شي په آنلاین پوهنتونونو کښې شامل دي. زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې د هغوی پرون راتللې تشویش ورته پیدا سوی چې مثال که دا نه اوسي زمونږ پوهنتون خو هم بند شي ځکه موږ درې درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله هم پوهنتون ویلی موږ خو نور نه شو کولی چې هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارت له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
خوشحال صاحب تاسو څو شیانو ته اشاره وکړه مثلا د پاسپورټ او د تذکرې سیستم شاید ګډوډ سي د فایبر نوري له قطع کېدو سره د ګمرک په چارو کښې ستونزې راشي د صحت په برخه کښې مشکلاتو سره افغانان مخامخ شي او د تجارت په برخه کښې له مشکلاتو سره مخامخ شي حتی د امنیت په برخه کښې هم فکر نه کوي ځکه
چې اوس په کابل کښې کمرې لګېدلې دي که چېرته سرعت کمرو زیات نه اوسي نو دا هم یو غټه ستونزه
او یا موږ وبخښئ د امنیت برخه موږ دا راپور هم درلود چې فرضاً د طالبانو امنیتي ځواکونه د واټساپ له لارې ارتباطات سره ټینګوي په دې باندې به هم منفي تاثیر وانه چوي؟
ما تر ټولو په ټولو منفي تاثیر غورځوي حتی په هره برخه باندې منفي تاثیر غورځوي. نو که په دې کې لکه رحم وسي ترحم وسي د افغانانو سره نو دا بهتره وي.
ډیره مننه. کور ودان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.